بي يو ستوديو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې طالبان وایي د حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ډېر لرې ده چې د طالبانو نوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګړې چارواکي خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو ښایي په دې هېواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي. افغانستان سره د نړیوالو ډېرې مرستې په دې هېواد کې روغتیایي خدمتونو ته ځانګړې شوې وې چې اوس د دغو مرستو له بندېدو سره په دې هېواد کې د روغتیایي سیستم د سقوط ویره زیاته کړې. غزنی ولایت کې مسؤول محسی هم نور روغتیایي خدمتونه کم کړي دي.
خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
په افغانستان کې وروستیو بدلونونو د خلکو پر اقتصاد هم بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري.
ځینې لوښي د دغه خرڅ مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن دوهې ته سفر وکړي او له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارد جوړ کړ. پوره خبرونه. د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. دا خبره رویټرز خبری اژانس د طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی ده. رویټرز ته د احمد الله متقی په نوم د طالبانو یو غړي ویلي دي چې په ارګ ماڼۍ کې په دې تړاو یو غونډه هم د پنځمې پورې روانه ده. اخوا تلو نیوز هم په دې ارتباط باندې ځینې خبرونه خپاره کړي دي. نړیواله ټولنه له افغانستانه د طالبانو له تحریک غواړي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او د ټولو شلکلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب ضمانت ورکړي، څو په دې شرط باندې له نړۍ سره ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګې شي. د طالبانو د دوهې د دفتر یو غړي شیر محمد عباس تانیگزی دوه ورځې مخکې ویلي وو چې د دوی نوی حکومت به په دوه ورځو کې اعلان شي او یو ټول شموله حکومت به وي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب نن دوهې ته سفر وکړي او له خپل قطري سیال شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دی ملاقات کې به د کابل هوایي ډګر د فعالیت په بیا پیلېدو او د هغو افغانانو په خوندي ایستلو خبرې وشي چې له بهرنیانو سره کار کړی او نه دي توانېدلي چې د تخلیه عملیات پر مهال ووزي. امریکا او متحدانو د اګست 14 د همدې میاشتې تر 10 څه باندې 140,000 افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وایستل. بل لور ته پرون خبري اژانسونو کې راغلي چې د قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه کابل ته رسېدلي چې هوایي ډګر بیرته فعال کړي. د هوایي چلند چارواکو ازادي راډیو ته وویل وروستیو ګډوډیو کې د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستی له قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپله دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایوین زندان ته انتقال شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورځپاڼې اس ام ټي لپاره کار کاوه. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2020 کلونو کې هم د ژورنالیستیک فعالیت لپاره نیول شوی و. د هند په وړاندې د کشمیر د جلا غوښتونکو یو ستر مشر علی شاه ګیلانی د 92 کلونو په عمر وفات شو. ګیلانی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په سرینګر کې د خپل کور دننه ساه ورکړه. نوموړي د خپل ژوند وروستي 11 کلونه تر ډیره په کورني حبس کې تیر کړل. د ده له مړینې وروسته هندي چارواکي د احتمالي ګډوډۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي او سرینګر کې له خلکو غوښتل شوي چې له کورونو ونه وځي. پولیسو ده هغه د کور شاوخوا لارو کې اغزن سیم دروله. د کشمیر پر سر تر اوسه دو سیالو هیوادونو پاکستان او هند څو ځله جګړه کړې ده. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکی خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله خو لا د میډال د لوبې چانس لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک کړی. هغه لیکلي زکی لومړی لوبه بېګا د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-2 وبایله، خو له دې چې سیاله نیمه پای لوبې ته ورسېده زکی ته هم د بل پړاو چانس په لاس ورغی. اوس به زکیه له اوکراینۍ لوبغاړي سره مخ کیږي او که یې وګټي نو دوه لوبې نورې هم باید وکړي چې د پارا اولمپیک د برونزو میډال ترلاسه کړي. د توکیو د پارا اولمپیک لوبو ته له افغانستانه یوازې دوه لوبغاړي زکیه خدادادی او حسین رسولي په ځنډ ورسېدلي دي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړی. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایرانی لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انسټاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکه او ویل چې د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډېر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د ملي د وتلي ستوري علي دایی ستاینه هم کړي چې کلونه د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ ښی و او د تل هڅه کوله چې ور ورسیږي. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او ترڅنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان مانچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړی بیا هم ولولی دی ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي تر اوسه ډېر لرې ده چې طالبان د په نړیواله کچه په رسمیت وپېژندل شي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت په رسمیت پېژندل په دې پورې تړلي چې دغه حکومت به څه ډول وي، آیا هغو خلکو ته چې غواړي له افغانستان نوزي په مسون ډول به د وتلو اجازه ورکړي، او دغه راز طالبان به د بشري حقونو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي که څنګه. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالې ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناستې ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې شي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینې له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړی دوی همداشان کولی شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. که وتوانېږي افغانستان چې څه ډول پخوا په واک کې و ښه اداره کړي، که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي، نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقونو ته احترام ولري، او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناسته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي پخوانیو تجربو ته په کتو طالبان یو بې رحمه ډله ده.
نو په هیڅ چې د طالبانو راتلونکی څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته له خپلې شخصي تجربې ووایم. دا یو پخوانی بې رحمه ډله ده. چې دوی به بدلون وکړي کنه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلا مشورې پای ته رسولې او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت به څه وي او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډوي، په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکی حکومت به یې ټول ګډونه وي، خو وبه لیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي که نه، په دې اړه به راتلونکی قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو ښایي په دې هیواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمز الله اکبروف وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالي شي چې له بېوزلو افغانانو سره د مرستو لپاره زیرمه شوي دي. بل ورته د افغانستان په میلیاردونو ډالر زیرمه د افغانستان په متحدو ایالتونو کې کنګل شوې. افغانستان د مرکزی بانک د رئیس پلاوی یو غړي هڅه پیل کړي چې اجازه ترلاسه کړي له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره استفاده وشي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف سیاتوی چې شمای را روان دی سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
What we have said before is by the end of September.
د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولای چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبره د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پدې خوا د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایډن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز سره په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو جګ پوړی چارواکي خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره د نړیوالو مرستې ونشي نو ښایي په دې هیواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي. له افغانستان سره د نړیوالو ډېرې مرستې په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته هم ځانګړې شوي چې اوس یې د دغو مرستو له بندېدو سره په دې هیواد کې د روغتیایي سیستم د سقوط ویره زیاته کړې. غزنی هم هغه ولایت دی چې مسؤول مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي خپل روغتیایي خدمتونه کم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور تفصیل اورئ.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی نیسي، خو نړیوالو بیا هم پرې فشارونه زیات کړي چې د طالبانو لخوا راتلونکی حکومت به هله په رسمیت وپېژندل شي چې حکومت د بشري حقونو په ګډون ټول هغه حقونو ته درناوی وکړي، حکومت ټول شمولوي او دغه راز هم هغو افغانان له هیواد دی وتو آزادانه اجازه ورکړي چې غوړي له دې هیواد ووزي. خو اوس په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په تیر وسلر وشتو ساتونو کې له تورخم لارې څخه 216 بیا سوداګریز کانټینرونه له پاکستان څخه افغانستان ته وختلي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د تورخم په ګډون ټولې لارې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شوې دي.
ټول لارې د افغانستان تجارانو پر مخ خلاصې دي، هیڅ مشکل نشته. 216 بیا موټر د پاکستان څخه راغلي چې زموږ واردات او په جمله کې حساب کېږي د 318 موټر د افغانستان څخه
نموري. همدارنګه ویل د سوداګرو پر مخ یو شمېر خنډونه موجود دي چې ډېر ژر به حل شي. ښاغلی مومن وایي اړوند مسؤلینو ته ځینې وړاندیزونه شوي او هیله مند دي چې غوښتنې ومنل شي. سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال په یو ساعت کې دوه موټر پرېښودل کېږي چې دا ستونزې رامنځته کړي دي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي د بانکونو بندېدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د بانک په اوږدو لیکو کې یو شمېر ولاړو کسانو ازادي راډیو ته وویل که بانکونو ته د فعالیت اجازه ورنکړل شي نو خلک به د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ شي. په کابل کې بیا یوازې د بانکونو مرکزي څانګې پرانیستل شوي او خلک له څو ورځو راهیسې په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. تر دې وړاندې بیا یو شمېر کوچني کاروباریان وویلي چې بانکونه په اونۍ کې ډېرې کمې پیسې د دوی په واک کې ورکوي چې خپل کاروبار پر مخ نشي وړلی. د افغانستان مرکزی بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږۍ ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له 200 ډالرو یا 1000 افغانۍ یو ډېرې پیسې ورنکړي چې دغه پریکړه له ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده.
ازادي رادیو اوري مخکې مو واورېدل چې د راپورونو له مخې طالبان په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. د طالبانو د یو مسؤل په وینا نن خبر ورکړل شوی دی چې په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریانې بشپړې شوې دي او ښایي طالبان ډېر ژر دغه حکومت اعلان کړي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده. دلته په سټوډیو کې را سره دی شیبر صاحب، نوي جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. رویټرز اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا ډله نن دې ته چمتووالی نیسي چې خپل نوی حکومت اعلان کړي. د اګست په 15مه طالبانو پلازمینه کابل ونیو او په تیرو څه باندې دوو اونیو کې حکومت نشته او د خلکو اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. د طالبانو غړي احمد الله متقی په خواله رسنیو کې ویلي دي چې په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریانې روانې دي. د نړیوالو له لوري د نوي حکومت په رسمیت پیژندل د مرستندویانو د مرستو د دوام او د پانګوالو لپاره مهم دي. د افغانستان اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. یوې خواته جګړو په تېرو دوو لسیزو کې د رویټرز اژانس په وینا له اټکل سره سم د شاوخوا 240 زره افغانانو ژوند اخیستی او بل لور ته وچکالي راغلې ده. طالبانو د دوشنبې په ورځ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ژمنه وکړه چې له هېواده به د بهرنیو او هغو افغانانو د وتلو مخه ونه نیسي چې له افغانستانه وځي. خو د کابل هوایي ډګر لا هم بند دی او ګڼ افغانان هڅه کوي چې د سرحدونو له لارې ګاونډیو هېوادو ته ووځي. بل لور ته له قطره یو تخنیکي ټیم کابل ته رسېدلی دی. وې سرچینې ویلي دي چې دا ډله به بشري مرستې وکړي او هڅه به وکړي چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامانه کراپ د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې لیدنې کتنې یو هدف دا دی چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو لپاره زمینه برابره شي. د طالبانو د نوي حکومت په اړه د طالبانو یو چارواکي په روسي کې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخون به د نوي حکومت د شورا مشي کوي او نور حکومتي چارواکي به د دې شورا تر واک لاندې وي. البته دغه مسول دا خبر هم کړی دی چې ممکن ولسمشر هم د ملا هیبت الله اخون د شورا تر واک لاندې خپل چارې مخته یوسي.
ډیر د نړیوالو سترګې د طالبانو د نوي حکومت اعلانولو ته زیر دي. پر طالبانو په دې وروستیو کې ډیر فشارونه له همدې کبل راوړل شوي چې که نوی حکومت اعلانوي باید دغه داسې حکومت وي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني. په دې اړه څه نه دي ویل شوي د طالبانو له خوا چې آیا دغه حکومت چې دوی اعلانوي دا به د افغانستان د ټولو پرګنو یا ټولنو یو ممثل حکومت وي؟
تر اوسه پورې چې طالبانو کابل نیولې ده لدیر راورسته او په دې پرون او نن ورځو کې دوی له جنو اژانسونو سره ډېرې خبرې کړې دي. مثلا له الجزیرې سره د طالبانو مختلف ویندویانو خبرې کړې دي. دا خبرې مختلفې دي. مثلا یوه دا خبره ورته کړې ده چې په نوي کابینه کې به میرمنې نه وي، دا یوه خبره. بل دا خبره کړې ده چې په نوي کابینه کې به د پخواني حکومت چارواکي نه وي، دا خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې بیا د طالبانو مشرانو په کابل کې د پخواني حکومتونو له چارواکو سره، مثلا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره څو ځلې کتلې دي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې کتلې دي، او نړیوالو هم په طالبانو باندې فشار راوستی دی چې د خپل نوي حکومت لپاره باید یو پراخ بنسټ غوره کړي چې ټول افغانان ځان پکې وویني.
ډېر مننه کور ودان. نو ولیدل شي چې طالبان څه ډول حکومت اعلانوي، خو د طالبانو لخوا د نوي حکومت اعلانول هم به د نړیوالو لپاره یو د څارنې موقع ورکړي چې آیا له نوي حکومت سره په راتلونکي کې مرستې وکړي که څنګه. اوس هم افغانستان په ډېرو برخو کې په تېره بیا د بشري مرستو رسولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالو ډېرې مرستې بندې کړي دي او تر ډېره دغه مرستې په افغانستان کې د روغتیا له سکتور سره هم شوې وې. ډېرې هغه مرستې چې د روغتیا په برخه کې فعالې وې په ډېرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه کم کړي او خپل روغتیا پالان هم رخصتوي. غزنی هم یو هغه ولایت دی چې د روغتیا مسؤول مصیب کې خپل خدمتونه کم کړي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغې پروژې سره قرارداد پای ته رسېدلی دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوي دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډېرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه له په دې خوا د هغې قرارداد ختم ده، باید تمدید شوی وای، خو دا تحول سره یا قرارداد هم تمدید نه شو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوي. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي. ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي؟ د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي په روغتیا برخه کې به بجې پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو شلو کلو کې د کوم سیستم جوړ سوی شفخانې جوړې دي، ریفر موجود د امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نسي نو دا به یو ناورین رامنځته شي، ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي، دا د موږ کلینیکونو څخه کله راځي او په کلینیک کې قابله نه وي، یا کلینیک کې تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روغتون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روغتون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړي دي.
په افغانستان کې وروستیو بدلونونو د خلکو پر اقتصاد لا بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري او د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي.
دا د کابل ښار په یوه څنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دوکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپلو وږیو ماشومانو ته نفقه برابره کړي. دای د لاس کسیزه کورنۍ سرپرست دی. وای په تیرو څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره دغه بازار ته راوړي.
دلته راغلم ورور چې دغه ځینې لوښي دغه خاص مشکلات دي، کار نسته، مزدوري نسته، وروره خلک پلور دي نو مجبور است کار نه یو شی خرڅ او خپل روزګار پکې کړو.
خو عزیز احمد بریالی نسو چې د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکي یې ترې په ټیټه بیا غواړي. دای که څه هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه والي او د کار لپاره دې ورته زمینه برابره کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکي وایي په دې وروستیو کې ډیری خلک د خپلو کورونو د وسایلو د پلورلو لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپلو کورونو توکي پلوري. څوک له هیواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په لس افغانۍ وو، اوس په 15 افغانیو پلورل کیږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. جان آقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
کله کورونه موږ سره سفتي چې موږ ځول افغانستان اوجو د کورن په ګروي ورکا ګرویم وای سپار سو دې ورکا مساده ورکا شپږ زره کوري لزر کوري په سالور زره په 20 زره ډالر په کرای ورکا او ګروي ورکا او زلاد نسی. ان موږ د دوه نسی چې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره ځان د کورونو سفتي وای چې موږ ځول افغانستان څخه اوجو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې ورستیو کې سوداګری توکو په ځانګړې توګه د لومړنیو او خوراکي توکو بای څو چندل وړې سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیله او خواهش د ټولو مسلمانانو نه دا ده چې په دې ملک کې غمن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د امارت اسلامی نے مداد اگر چې متعدق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانانو ته خوشاله وي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کی فورز د قیامت ذمہ واری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علما نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد وکړي. اور چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانان یو په هغې باندې عقیده وکړئ. منډې ترلې مه وهوئ، بې نظمي مه راولئ، شینه مه قیمته کوئ. مسلمانان وي د الله نه ویرېږئ. د ټولو ورونو نه مې خواهش دا ده چې یو د عزت یو د ابرو ژوند شروع کړئ. یو بل سره مصیبت مه رسوئ. او علما خو ډېر مسؤوله ځکه دي چې دوی په قرآن او ځمشان پوهېږي، دوی په پیغمبر نبی سلم په حدیثو باندې پوهېږي. نو دوی که چېرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډېر سخت جواب دی. د افغانستان د اوسنی نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر شوي په یو ځای کښېږدي، په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. ایله خلک ماتی د مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باغي وو، په یو رود وو، په یو واله کې کښېږدي، هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د ورودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه برابندېږي، مځکې بیا د خلکو دنه وړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دو لسلمی بجیشو او اوستم صفی اللہ ستانک زید افغانستان او نرید دی ساد دی مهم و خبرونو سر لکنه او روی. د طالبانو ادارې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیولی دی. دا خبره رویټرز اژانس د طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی. رویټرز د احمدالله متقی په نوم د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د غړي په حواله لیکلی چې په ارګ کې په دې تړاو پنجشنبه د یوې غونډې ترتیب نیول شوی دی. تر دې دوه ورځې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس ستانکزي ویلي وو چې دوی به نوی حکومت په دوه ورځو کې اعلان کړي. د افغانستان د پاوز د زغراوالو، ګاډو او هموی ټانکونو عکسونه په ایران کې خپاره شوي. یو ټلګرامي کانال چې د افغانستان خبرونه خپروي پرون یو لړ د عکسونه نشر کړي. په هغو عکسونو کې چې په ټویټر خپاره شوي لیدل کېږي، امریکایي زرې هموی له افغانستانه ایران ته لیږدول شوي. د دغو ګاډو د شمېر او نورو تجهیزاتو په تړاو جزئیات نشته. طالبانو تازه د همدې مسلې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې پاکستان ته د وسلو او مهماتو د لیږد خبرونه رد کړي وو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایرانی چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرونو ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکیه خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله، خو لا د میډال د لوبې چانس لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک ورکړی او ویلی دی زکیه لومړی لوبه 12/12 وبایله، خو له دې چې سیاله نیمه پای لوبې ته ورسیده دې ته هم د بل پړاو چانس په لاس ورغی. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب یې د ایرانی لوبغاړي علی دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ، بلکې نورو ته نوی ریکارډ پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انستاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکه او وی ویل د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي، دا یو ډیر خاص دی. کمو غوښتنې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نور بس دی یا شکست سکوت په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن مو د خزینه پولیسو مخکنی غړي زلا زازی میلمنه ده. زازی، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو هیوادوالو ته. څوک چې د مو تاسې اواز اوري خوشاله یم چې نن تاسو سره دغه برنامه کې یم.
بله، د دغه نو چټکو پرمختګونو سره ډېر داسې اندېښنې لدې مخکې هم وي او اوس هم داسې لیدل کېږي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې هغه لاسته راوړنې له لاسه وځي چې پرې ډېره پانګونه شوې. یو هم د ښځو د پرمختګونو په برخه کې په تېره بیا په افغانستان کې ډېرې ښځې په دې شلو کلونو کې پیاوړې شوې، له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شوې، ډېر کدرونه وروزل شول، ډېر تر مشرتابه پورې ورسېدي. او په تېره بیا د افغانستان په امنیتي سکتور کې هم ښځې ورګډې شولې او د امنیتي سکتور یوه برخه وګرځېده. تاسو هم د همدغه سکتور یوه غړې وی، څه احساس لري اوس چې له دندې یا دنده مو پرېښې یا لرې شوي یاست؟
والله اوس کوم شرایط چې متمخ شوي دي یا مو چې څومره پرمختګ لرلو اوسه پورې، یعنی فکر کوم چې ټول د بین نه لاړل، یعنی اوس متاسب بیخي دی هغه 50% هغه ته پرمختګ چې رسیدلی و صفر تر ورسېدو دوباره ښه احساس نه لرم. په دغه چې شاید دماغ غوندې ډېرو ځوانانو هیلې خاورې شوي وي او دوی خپل ټول امیدونه د لاسه نه ورکړي وي، ځکه د مو هر پلان هر امید هر هغه په خپل وطن کې و. او دا چې اوس مو دغه ته مجبور یو چې نوره کار ونه کړو او شرایط مو ته برابر نه دي، او ډیری د مو هغه څه حقوق چې هم اسلامي حقوق دی هم اساسي حقوق دی، د مو د قانون د اساسي د لحاظ نه یعنی هغه نورشته نه، یعنی مو نشو کولای نور دوباره کار وکړو. خصوصا دا څوک چې نظامي ښځې دي دغوی ته شرایط بیخي سخت شوي، حتی دوی ته د مرګ تهدید هم شته، د دوی د فامیلونو ته هم تهدید شته، غیر خاطره چې دوی مخکینی نظام سره د یو نظامي په صفت او د یو بوجه چې دوی وخزه ده دوی کار کړی دی رښتیا هم ډېر یو، یعنی زه خپله شخصا خپل ځان نه وایم حس نه لرم دغه د خاطر، ځکه زه فکر کوم چې هر څه لاړل، زه اوس حتی برنامه نه لرم پلان نه لرم آینده ته چې زه مثلا څه کوم، کوم طرف ته روانه یم، چی باید وکم، کوم ځینه باید دوباره شروع وکم. یعنی دغه شروع ته پلان جوړول هم ډېر یو مشکله کار دی، او حتی انسان نه پوهېږي کوم ځینه شروع وکړي، ځکه مو هر څه د لاسه نه ویر کړل.
بله زلاس ازی مخیل دی چه طالبان وقت ورسی گی لطالبان سر دستول پی خبرو که هم یو موضوع چه لویدیزوالو پتیر بی امریکا دیر مطرح کولا هغه دی خزو دی پرمختگونو تا درناویو دی خزو دی حقونو درناویو، استاسو په نظر باندې دغو غوښتنو دغو فشارونو هیڅ نتیجه ور نکړه، او په خپل تاسو له خپل نورو خزینه همکارانو سره چې کله کېنی څه وایي او چې څه کول په کار دي، آیا هڅې مو پیل کړې دي چې طالبان و هڅول شي چې تاسو هم د دې ټولنې یوه برخه یاست او باید اجازه درکړي چې خپلو دندو ته لاړ شي او خپلو کارونو ته دوام ورکړي؟
د کله نه چې طالبان کابل ته راشي او دوی کابل ونیسي، مخکې د هغه نه چې سولې خبرې روانې وي، موږ دغه ډېر تلاش وکړو او ډېر هغه وکړل په خپلو ادارو دفترونو کې، څومره خزینه افسران چې وو یا خزینه پولیسان چې موږ په نظام کې کار کولو، ډېر موږ دغه کوشش وکړو چې حتی مو یو نماینده ولرو په دغه کې چې لاړ شي او هغوی د سولې په خبرو کې دمونه وکړی شي، نمایندګي وکړي، او دمو هغه څه چې مو غواړو یا څه چې مو د طالب نه غواړو هغه مو ته، یعنی دوی سره مستقیم وغږیږي او د مو حقونه حفظ پاتې شي. خو فعلا چې وخت مو سره کینو فقط دغه فکر کوو چې آیا ژوندي یو څوک مو کې ژوندي پاتې دي او څوک نشته، ځکه تهدیدات ډېر شوي، کورونه تلاشي کیږي، او ښځې افسران ټول خپلو دوستانو نه نږدې دوستانو نه چې چند خبرې هم ټول پټ دي، یعنی هیڅوک تا خپل ځای نه مشخص کوي تیر هغه ته چې هغه وظیفه ته راشي. او زه فکر نه کوم چې هیڅ وخت طالب دا اجازه مو ته راکړي چې مو دوی سره په یو قطار کې نظامي درېشه سره ودرېږو او کار وکړو.
تاسو یا ستاسو نورو همکارانو چې کله دندې ترسره کولې په کومو برخو کې ډېرې مصروفې وې؟ ځکه هر ټولنه که موږ هېوادونو ته وګورو د ښځینه پولیسو رول ډېر مهم دی. په تېره بیا کله چې لکه د افغانستان غونډې سنتي ټولنه وي، د ښځو تلاشي به څوک کوي؟ مثلا موږ تاسو شاهدان وو چې د ښځو تر په چادریو کې مثلا ډېرې انتحاري حملې وشوې، نو آیا دا به هم سړیان مخته وړي؟ که راته ووایه چې په کومو برخو کې تاسو ډېرې فعالې وئ د ټولنې چې هغه نارینه پولیس نشي کولای سرته ورسوي؟
څنګه چې په ټولو بخشونو کې بې ښځې ته ضرورت شته، پولیس کې یا نظام کې، بدون د پولیس نه مو اردو لرله، یعنی هر بخش کې بې ښځې ته ضرورت شته، که راشم مثلا خپلې وظیفوي هغه ته دلته خشونت مسایل مخکې کېږي، صحیح ده تلاشي به یو حد نمو ونیسو، اما هغه چا چې مسلکي درس کلی یا هغوی نشي کولی مثلا استادان لاړ شي، داسې یو بخش کې کار وکړي چې هغه اصلا هغه بخش کې د یک نفر نه استفاده نه کړي. مو خشونتونو مسایل کې کار کول اوس دفتن د خو شرایط فرق کوي، جرم هم ښځه کوي هم سړی کوي، هیڅ سړی نشي کولی چې وي ښځې سره کینی او غینه پښتنه وکړي چې تا څه کړي یا خپل اظهارات ته نه واخلي یا هغه ته نه واخلي، هیڅ امکان نه لري. دلته تجاوز مسله مخطر سي، فامیلي خشونتونه دي، د هغوی مخطر سي، هیڅ وخت یو سړی یوه ښځه نشي کولی هغه خپل درد هغه خپل څه چې لري هغه یو سړي ته قصه وکړي. او دا شی مو عملا لیدلی، څنګه چې تاسو وي کورونو تلاشي کیږي، یوزایی که مثلا باید تلاشی وشی و خزه باید شتوی چه خزه تلاشی که یعنی ډیر مواردو کې وي خزه ته ضرورت ته شي باید وي ادارې کې کار وکړي بدون عادی مسائل و نه حتی ستر مسائل که مثلا ادارات دی دوباره در خزه پولیسانه که هر بخش که کارو که باید یو رئیس ولری چی دید خزه پولیس دو مشکلات دوباره واوری. یعنی زده سه فکر کام چه طالب دوم را سطح که نخواد خزه پولیسانو تا اجازه وید که شاید در دیر حد دوی اجازه وید که شاید تلاشه در خاطر بعضی خزه دوی معذفه که اما دوم را خزه چی متقیبا دریزه خزی لرو په دغ نظام کې نو آیا دوی ټول به سر نوشت پاتې کیږي؟ آیا دوی به چې نور بخشونه کې دوی کار کول یا اداري بخشونه کې وي یا نور بخشونه کې وي آیا غوی به کار نکوي؟ فقط تلاشی مسله زنه شم کولای دلته ذکر کم یعنی ډیر بخشونه کې خزه ته ضرورت شته او باید عام تام خزه چې لکه مخکې حکومت کې کار کول او باید عام تام مس صلاحیت ورکړل شي چې خزه هر بخش کې کار وکړي.
تاسو یادونه وکړه د کورنۍ تاوتریخوالی خو په هر صورت طالبان ویلي چې ټول به شریعتي نظام وي د هغه په اساس باندې به ټول مسایل فیصله کوي د مدني قوانینو ښایي تغیر ټول شي کرا شو دې ته چې طالبانو له ښځینه روغتیا پالانو له ښځینه ډاکترانو غوښتي چې بیرته خپلو دندو ته ور وګرځېږي ځکه چې دوی ته اړتیا ده. کله چې دوی ښځینه روغتیا پالانې نرسانې او ډاکترانې ور غواړي نو ولې باید یو خزینه پولیسه بیرته په هغه ځای کې چې نر هغه دنده نشي سرته رسولی ونه ګمارل شي او خپل دنده ته دوام ورکړي څه وایي تاسو؟
د ما په ګمان چې هغه خزې چې ملکي بخشونو کې کار کولو شاید هغوی ته ولیه را خلاص شي شاید بعضی قوانین ورته مطمئن شي شي باید دوی په هغو چوکاټ کې هغوی کار وکړي یا یو طرح دوی ورته ولري اما خزینه پولیس تا اولین شای چې د دوی د ژوند تضمین دی چې د دوی ژوند تضمین تر اوسه پورې هیڅ چانه دی ورکړای یعنی هیڅ طالب نه دیلی چې وخزه مسؤول دی هغه د راشي خپل ادارې کې کار وکړي هم د اوس د مو ډیری دوستانو ته د طالبانو تر طرفه زنګ ورویل کی چې تراغو چې دی غوي زاید کوم ځای کې چې دوی وسیږي هغه معلوم شي موي وخت خزینه پولیس مړه شوی دی د طالبانو د خاطر دوی هغه خپل کور کې مړه کړی دی یعنی ډیر د مسایل دي چې مو کچې ته مو ته و مېلې شي چې راشو کار وکړي شاید مو د ډار لار نشو کار ونه کو ځکه مو د فکر کوم دا اوس مو ټول په دغه فکر کې یو چې شاید مو ته دغه د خاطر ویلې شي چې مو مشخص شوی مو ځایونه مشخص شي یا مو دوی په راحت وکړل شي مړ کی یعنی ډیر د مسایل دی او نظامی خزه ته شرایط د حق ملکی خزونه ډیر زیات فرق لري.
طالبان خو په ټوله کې یو عفا اعلان کړی ده او ویلي دي چې ټول هغه کسان بخل شوي چې په پخوانیو حکومتونو کې کار کړی دی. تاسو ته آیا تر اوسه پورې کوم ګواښ شوی دی که څنګه؟
زما په نظر طالبان او عفو نه بعد هم ډېر داسې جنرالان چې تاسو شاید سوشل میډیا کې د هغوی ویډیوګانې لیدلې وي چې هغوی طالبانو د طرف نه مړه شوي دي یعنی عفو عمومی فقط اگه کسانو ته نه ده چې هغوی مثلا نظام کې کار کول یا نه کول ټول ته په صورت عموم عفو اعلان کړي خی چې وخت عفو اعلان شوي ویلي دومره نفر تر اوسه پورې مړ کیږي او دوی کورونه تلاشي کیږي ما ته واقعا د سوال زاید وخت چې طالب عفو ټول ته اعلان کړي ویلي مونږ شو کولای مثلا حاضرن مخفل ځای حتی چاته مشخص کو چې زه چیرته اوسېږم یا ما کور چیرته ده یا ما فامیل چیرته ده تیره دی ما دوستان سره چیزه په تماس که هم دوی حتی دیدغ نداریگی چی دی دفتر نزنگ و ترسی چی مثلا تاسی راش و خپل کار تا دوی داریگی چی حتی اوی ای چیزه دوباره ارسم خپل کار تا یعنی مو تا نظامی خزا تا زه فکر نکم چی هیچ کما افواوی شاید در دیر یو دی خلکو دیدغ ذهنیت خاطره چی اگوی دی طالب به مقابل ذهنیت دی تغییر و که دا فقط شاید یو فریب وی او په ډیر احتمال سره چې فریب هم دې ځکه ډیر کسان په دغه عفو وخت کې دوی د طالبانو تر طرف نه مړ شوي دي.
یو څوک چې یو مسلک انتخابوي او غواړي چې د کار کولو په عمر کې ټول وخت همغه مسلک ته وقف کړي ځانګړی کړي تاسو ولې د پولیسو مسلک ته مخه کړله او کومه انګیزه در سره وه که ځینې مجبوریتونه ول او آیا داسې مو هم حدس او ګمان کوو چې یو وخت به ستاسو ټولو خواري ضایع شي؟
نظام ته د ما ارتک د ما په علاقې و یعنی ما غوښتل چې ځکه د مو سم طرف ته یا د پکتیا د خوست د سمتونو طرف ته هېڅ ښځه دښته هغه نه کوي چې راشي نظام کې کار وکړي او ډیر زیات ضرورت و کله چې ما خپله د قوم خزې لیدلې چې مثلا دوی دومره مشکلات لري هغه لري، ماته دغه یو علاقه پیدا شوه چې زه باید یو بخش کې کار وکم چې زه وکړی شم همغو ښځو ته چې ماته ضرورت لري هغوی ته دوباره کار وکړم. دا باعث دیدخ شو چې زه ورو ورو اندغه مسلک ته مخه راوړم، درس ویایم، لاړ شم، علاقه مې ډېره شوه دغ سره او راغلم کار ته او وخت پرمختګ مې وکړو. او یعنی دغ ځای ته ورسېدم چې نوره زه دغ ته هغه شی وم چې باید دغ نه باید نوره هم داسې ځایونو کې کار وکړم یا داسې بخشونو کې کار وکړم چې زه نوره هم وکړی شم خپلو ښځو ته کومک وکړم په دغه هر شرایط چې دوی ته مخته کېږي. اما وخت چې کابل سقوط وکړو رښتیا هر څه موته یو خوب غونتې معلوم شو، اصلا باور مونه کېدله چې کابل په سره رقم سقوط وکړو او سره رقم دمو ټول هیلې امیدونه ټول خاورې خاورې شول. یعنی زه اوس هم باور نشم کولای چې حکومت بین نه لاړ دی او دمو ټولې هغه څه لاسته راوړنې مو چې دومره وخت کې لرلې هغه څه زیار مو چې وباسلی و یا خپل مسلک د خاطره یعنی هر څه ټول لاړل او مو اوس داسې فکر کوو چې هیڅوک یو ځکه مو خپل مسلک کې چې وخت کار ونه شو کړی باید مو خپل مسلک تغیر کړو، باید بل مسلک کې کار وکړو، باید داسې مسلک کې کار وکړو چې مو ته اجازه راکړل شي چې هغه مسلک کې مو کار وکړی شو. یعنی دا ډېر یو اما چې زه یایم چې مثلا مو د ډېر جګې سطحې نه روغورځېدو صفر ته او باید اول نه شروع وکړو. یعنی شاید ډېری مواردو کې شاید تغیر مسلک وکړو.
تاسو د یوې ښې موضوع یادونه وکړله په لویه پکتیا، البته د افغانستان په اکثرو سیمو کې دودونه او رسم رواجونه واکمن دي او که یو څوک د دودونو او خلاف په ټولنه کې راوځي نو له ډېرو ستونزو سره به مخامخې ډېر خنډونه شته په ټولنه کې. که اوریدونکو ته ووایي چې کله چې تاسو د هغې ټولنې کې چې اوسېدلی خلکو په پوځي جامه کې ولیدلی او له هغه وروسته د هغه نږدې خپلو خپلوانو او د ټولنې د خلکو چلند تاسو سره څه ډول و؟
کله چې ما خپل دغه مسلک د پولیسي مسلک انتخاب کړو ورو ورو رویه ما سره تغییر وخوړله، حتی خپل خپلوانو مې ما سره رفتامت نه کولو چې څنګه ته یوه زازه یې و پکتیاوالی تا د مو پکتیا نوم وشرمولو، د مو هېڅ ښځه په نظام کې کار نه کوي، د مو ښځې مخ چا نه دی لیدلی او ته څنګه په یونیفورم کې تې او د سړیو منځ کې ته کار کوې. یعنی واقعا ما ته ډېر روحي فشارونو لاندې وم د دغه د خاطره چې ټول د ما د دغه کار په مقابل حتی د ما پلار سر نه شروع ټول د دغه کار مخالف و. یعنی ما ډېر اسې ښځې تشویق کړې چې حتی ملوی پکتیا کې دوی دغه علاقه و چې عین د ما غونډې کار وکړي، ځکه ډېر د تاسې خبره چې ډېر مو ناوړه دودونه لرو، ناوړه هغه لرو چې حتی مو جنکۍ حق نه لري چې درس ووایي، نو ته چې هغوی لاړ شي کار وکړي بیا هغه داسې یو بخش کار وکړي چې حتی ټوله ټولنه هغه بخش کار سره مخالفه دی او نه غواړي چې ښځې په هغه بخش کې کار وکړي. نو مشکلات ډېر وو اما ډیر په سختۍ سره مې وکړل شو چې هر تغییر کم ځان ته شرایط لخت برابر کم، اما شرایط برابر شول او د مود هیواد شرایط تغییر شول. یعنی فکر کوم چې هر تلاش مې چې وکړو، هر څومره مبارزه مې چې وکړه، یعنی نتیجه یې صفر شوه.
یو خود ټولنې هغه چلند چې تاسو یادونه وکړې خپل خپلوانو ځینې داسې شکایتونه مونږ هم درلودل د خزینه پولیسو او د خزینه سرتیرو چې د دوی نارینه همکاران هم ورسره سم چلند په ځینو مواردو کې نه کاوه، داسې کوم بیلګر تاسو هم کوئ شوي ووایه، داسې کوم برخورد سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل، مو تاسو وخت چې ویداری کې کار کوو که هغه ملکی داره وي که هغه نظامی داره وي، یعنی نظام که په خاطر چې ښځې کمې دي او ستعداد ملکی کې ډېرې دي دومره ډېر دوی ته آزار اذیت نه رسیږي، اما نظامی کې رښتیا آزار اذیت ډېر زیات دی، حتی آزار اذیت د سترګو نه شروع د دوی د کتلو نه شروع تر خبرو تر ډېرو مسایلو دي، حتی تجاوز شوی دی په اداراتو کې، یعنی ډېر داسې مسایل دي. خو زه خوشبختانه چې فقط بعضی عادی موارد سره مقابل شویم، اما ورو پر ورو هغه هم د بین نلاړل. یو شی چې ما په یاد تر اوسه پورې چې ما اولین وار چې په خوست کې یونیفورم واغوستلو، رښتیا چې ما ته د سر نه د سرباز سر نه شروع تر آخره پورې ټولو ما ته ډېر عجیبه کتل، او هغه کتل ما یاد نهنیسي چې دا ما ته یو هزار اذیت و. یعنی ډېر داسې مسایل شته چې حتی مونږ نشو کولی هغه نه یادونه وکړو دلته، مسئولیت نشته و دفاترو کې خامو خزو ډیر تلاش کوله چې ځان تخپله دغه فضا مسونه کې ترغو دوی وکړي شي راحت کار.
ګومانم چې کله چې تاسو دغه د پولیسو مسلک غوره کړ نو ډیر وخت به مو دغه نږدې خپل خپلوانو سره په هغوی ته په قناعت ورکولو تیر شوي چې تاسو ومني چې دا هم یو سپیشلی مسلک دی چې تاسو غوره کړی دی او د دې درناوی وکړي. کراش دې خبرې ته موږ هم داسې ډیر راپورونه درلودل چې اکثرا د پکتیا د نورو سیمو او د لوی پکتیا اوسیدونکو تل شکایتونه کول چې په سیمه کې په تیره بیا پکتیکا کې یوه ښځینه ډاکټره نشته ده تر ډیره وخته پورې، اوس هم دغه ستونزه به پر ځای وي، یعنی مسلکي ښځینه ډاکټرې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې نشته ده. کله چې ولسونه خپلو لونو ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي، عالي زده کړې وکړي او دغسې مسلکونه چې لکه تاسو چې غوره کړي وو غوره کړي او بیرته ټولنې ته خدمت وکړي، نو له بهره خو هغه د راغلل شل کاله نړیوالو په افغانستان کې تیر کړل، بیرته یې خپله بسترې هغه د پشا دي او دوه ورځې وروسته به کاملا ټول افغانستان نه وځي. څوک به دا خدمت کوي دوی ته که دوی خپله اجازه نه ورکوي خپلو لونو ته چې زده کړې پرې وکړي؟
بلکل همداسې د زه تاسو سره هم نظر یم. وخت چې زه خپل کور نه یو چا ته اجازه ویر نه کړم چې هغه درس وایي، سبا ورځ زه د دغه توقع نه شم لرلی چې ما منطقې کې یوه ښځه وي چې هغه د ما ښځه تداوي کړي، یا مثلا د ما مور تداوي کړي، د ما خور تداوي کړي. یعنې ډېر داسې مسایل شته کورونو کې مشکلات پیدا کېږي وخت ښځینه پولیس نشته وي. حتی زیاتره داسې مسایل و چې یوه دری زبانه یوه مو همکارانو نه لاړه دی یو پښتنو سیمو کې کار کوي، اما دوی حتی د یو بل په ژبې نه پوهېږي. یعنې زه فکر کوم چې پښتانه باید دغته اوس نور دغنې پوه شي چې باید خپلو خویندو نه خپلو لورګانو نه درس ووایي. وخت چې خپل ځای کې یا خپلې سیمې نه ته یو څوک ولري چې هغه د تا د درد نه د تا د هر څه نه خبر وي، ما په نظر هغه ډېر بهتره کولی شي هغه ځکې کار وکړي.
اوس چې دغسې یو وضعیت واکمن دی په افغانستان باندې، تاسو به حتما له خپلو همکارانو سره هم غږیږئ او سره خبرې به کوئ، یعنی داسې کومه لار وینئ، کومه رڼایي وینئ چې بیرته به تاسو ومنل شئ، او کوم فشارونه چې تر اوسه پورې په طالبانو باندې په طالب چارواکو باندې راوستل شوي یا راوستل کیږي، آیا کومه نتیجه به ورکړي؟
زه فکر نه کوم او امید پښتانه لرم چې طالب مو ته پندق رقم اجازه را کی چې نیمو راش رو دوباره کار وکو. او تر اوسه پورې د مو سرنوشت هیڅ معلوم نه دی، حتی د ژوند هغه مو نه دی معلومه چې مو ژوندي پاتې کیږو نه پاتې کیږو. طالب مو په تر رقم ته یعنی برخورد کوي، یا تر رقم ته چې وخت مو نه خبر شي چې څوک څوک دی یا چی ته اوسیږي یا یوه نظامي ښځه دی، وخت ادارې ته لاړ شي تر رقم ته برخورد کیږي. یعنی ډېر داسې شیان مو ته سوال برانگیز دی، مونو پیگو چې اصلا نتیجه څه کیږي، آیا طالب مو ته اجازه ورکوي نه ورکوي. زه خو مطمئنم چې طالب هیڅ وخت ما ته اجازه نه ورکوي چې زه خپل یونیفورم واغوندم او دوی صرف یو صف کې ولاړم او کار وکړم، ځکه شاید دوی نظامی ښځو ته په هغه ځایونو کې ځای ویر کړي چې اصلا یوه ښځه ونه کړی شي، مثلا هلته به خپل لیاقت یا خپل هغه وښیي. شاید ډېر عادي ځایونو کې کار وکړي، اما دا شی مو ته قبول مورد نه دی. او شاید بعضا مو فکر کوو زمو دوستانو سره چې شاید مو ته نور اجازه نشته وي چې مو خپل حتی یونیفورم واغوندو، شاید مو ته وایي چې دغه مسلک کې تاسو نور کار مه کوئ، او ځکه تاسو ځوانان یو ځوانې جنکۍ، ځکه دلته د محرم خبره مسله هم د طالبانو دوران کې شته چې ښځې نشي کولی بدون د محرم نه مثلا بیرون وځي. ما په نظر دا ډېر یو مشکله کار ده چې ټول یو محرم ولا روزان سره وغه مو دفتر کې مو سره وي چې مو یو سړي سره په یوې ادارې کار ونه کړو. ډېر شیان مو ته فقط اوسه پورې سوال دي. زه فکر نه کوم چې دومره محیط مو ته برابر شي چې مو دوباره راشو صحنه ته کار.
پر طالبانو د خلکو د عام ولس فشارون د څومره هله من یست؟ نن مخکې چې تاسو سره دغه خبرې وکړو د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو د پکتیکا د برمل برمل سرحدی ولسوالۍ د اوسیدونکو د قومي مشرانو د غوښتنو په اړه باندې یو راپور درلود چې دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تیر حکومت مامورین یا کادرونه د بیرته وروغواړي، ځکه چې همدغه د اداري نظام یوه پانګه ده، ډېره پانګونه پېښ شوې ده او باید دوی بیرته جذب کړي. داسې راپورونه مو ترلاسه کړي چې ډېر مسلکي کادرونه طالبانو له دندو لرې کړي دي او پر ځای نور چې مسلکي کسان نه دي هغوی ګمارلي دي. څومره خوشبین یاست د ولس دغه فشارونو ته چې هغه به کومه نتیجه ورکړي؟
بالکل، د ولس فشار حتما یوه نتیجه لري، ځکه طالب نشي کولی د ولس په مقابل ودرېږي او د هغوی هغه څه دوی چې غواړي هغوی د غوښتنې په مقابل کوم ځواب ونه لري. خو هیله منده په دغه یم چې طالبان د ولس غږ په نظر کې ونیسي او ډیری د ولس یا د ښځې د نر د هر څوک یعنی هغه حقوقونه په نظر کې ونیسي. نور ولس د طالب سره هیڅ مشکل نه لري، مو جنگ نه غواړو، اما زه چې اوس د طالبانو د کوم تعینات کس هم زه فکر نه کوم چې هغوی دوباره کدرونو ته ځای ورکړي دغو ځایونو کې، ځکه د اس نه د ریاست نه تر آخره پورې ټول ملایان څوک چې هغوی تعین شوي دي، یعنی زه فکر نه کوم چې هغوی یغ بخش کې تخصص ولري یغ بخش کې چې تعین شوي دي. نو دغه نه معلومیږي چې شاید کدرونو ته په طالب حکومت کې اصلا ځای نشته وي، اما بیا هم د ولس د غوښتنې او دا چې دوی دغه کار کوي چې خپل غوښتنې په طالب ومني دا واقعا د ویاړ ځای دی چې د مو ولس دومره ویښ ولس دی او دوی خپل حقونه یا خپل څه حق چې لري هغه نه پرېږدي چې طالب د دوی حق ضایع کړي. دا ډېر ماته د خوشحالۍ ځای ده چې د مو ولس دومره ښه برنامه لري د طالب په مقابل او طالب دغه مجبوروي چې د دوی غوښتنې وبد.
زلا جان، د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو که یوه پوښتنه وکړم، او هغه دا چې که دغسې وضعیت په خوب لیدلی وی، آیا فکر کوي چې د پولیسي د پولیسو مسلک به دې غوره کړی وی؟
پولیسي مسلک خپله د ما یو خوب و، د ما یو خیال و چې زه باید دغته رسېدلی وی، اما دغه شرایط چې اوس افغانستان کې دي دغه شرایط مې هیڅ وخت فکر نه و کړی چې مو شل کاله بعد دوباره هغه شل کاله پس کال تلار شو، یعنی دغه فکر مې هیڅ وخت نه لرلو. ماوی چې هر څومره شرایط مو ته سخت هم شي بیا هم مو به وکړی شو کار و، په ښځې به زیات شي، اداراتو کې به ښځې زیات شي، نظام کې به ښځې زیات شي، یعنی دغه د طالبانو ورتګ ما ته یو خوب و.
د ښځینه پولیسو مخکینی غړي زالا زازی، له تاسو مننه په دې هیله چې د طالبانو راتلونکي حکومت بیا هم تاسو ته اړ شي او بیرته تاسو خپلو دندو ته وغواړي. کور ودان چې د نور بس دی یا د شکست سکوت، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخسته.
the hawa nuriya marana yama khula the house.